kawan.
دا مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي دا سحر لس بجې دی په خبرونه کې د جلوزو کیم کې د پرونی بمی چاودنې وروسته حال د پاکستان ګران وزیر اعظم ټاکنې لپاره روان مشاورت په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریډ افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا طالبانو ته د سولي وړاندیز او یو شمیر نور موضوعاتو په حق لدرته رپورټونه لرو خو دا لومړی وار ورکو ملیحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټی کی په جلوزو کډوالو کیمپ کې د 13 ورځې بمی چاودنه کې د وژشو کسانو شمیر 15 ته رسیدلې نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټه ادري مغونډه کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسرائیلو د امن راوستلو ټینګار کړی د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال وای د نوخار په جلوزو کیمپ کې په پرونی چاودنه کې د وژشو کسانو شمیر 15 ته رسیدلې دي په وژشو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او نگران وزیر اعلی ریټایرډ جسټیس طارق پرویز د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده بل خو د تحریک طالبان پاکستان میان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې ډلې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هغه وخت موټر بمی چاودنه وشوه کله چې پکړوالو راشن تقسیمې دلو د پیخې پراتر وسچانه د قبول کړي نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټه درې مغونډه کیږي د یادې کمیټه ورسته غونډه 13 اوړن مورس به لس نتیجې پاتور رسیدلې د کمیټه غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې ملک د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره شي او دغه فیصله د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري په شمالي وزیرستان کې بیګا د نیمې شپې وروسته امریکایي ډرون بریډ شوې ده چې پکې اسلور مشکوک وسلوال وژل شوې دي دولتي چارواکو مشال ریډیو ته په دې اړه ویلي چې دغه بریډ په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو په یو ګاډي باندې شوې دي په دغه امریکایي ډرون بریډ کې دوه میزایل داخل شوې دي او په نخې شوې ګاډي هم تبا شوې دي چارواکو د وژل شو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي د خبر ایجنسی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره تیلوډونکو ټینکرو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور پکې ژوبل دي دوی ویل چې دغه پیښې وروسته سیمه په خپله ولکه کې اخستې ده او دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري په خپل هفتوار بریفینګ کې ویل چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی نوموړي ویل چې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې په 1300 کلونو کې په خارجه پالیسی کې بدلون راوستل شوی دی
پر امن او مستحکم افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او امن راوستو کې به موږ دوی سره ممکنه حد پورې مرسته کوو او کوم بیانونه چې خلکو جاری کړي دي نو موږ هغه بیانونه په نوټس کې راولو خو دا هغه مشرانو لپاره به سوي چې هغوی د داسې بیانونو د جوړولو انتخاب کوي خو زموږ لپاره مهم دي چې افغانستان سره د امن عمل جاری وي
نوموړي د ستراتیژیکي همکارۍ د مایدی په حق له ویل چې د غوډاندیز ورته د افغانستان لخوا ورغلی او چې پاکستان ورته مثبت جواب ورکړی دی او هیله لري چې ورسره به په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته وشي د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو دي محمد معصوم ستانکزی 13 ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې اوس په نوي کال کې دوی تر پخوا زیات هیله مند دي
یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي اوس د طالبانو د خوانت غوښتنه شوي ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید د بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي
دا په داسې حال کې ده چې پروانه اونۍ کې ځینې رپورټونه خپاره شول چې د افغان حکومت اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو د استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي خو طالبانو لدې انکار کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسرایلیانو غږ کړی چې دا خبره ومني چې د يهودي مېشت ریاست د امن او دوامدار امنیت لپاره به سمجوته ضروری وي. د زیارت په ورځ په بیت المقدس کې اسرایلی زده کوونکو ته په وینا کې اوباما وویل چې په منځني ختیځ کې امن ضروری دی ځکه چې امنیت ته د رسیدلو لپاره دغه یوازینی لاره ده. نوموړي زیاته کړه چې اسرائیل ته په سیمه کې د یو یهودي جمهوري ریاست په توګه پاتې کېدلو او د موندلو لپاره یوازینی لاره دا ده چې د فلسطینیانو خپلواک ریاست په رسمیت وپیژني. نوموړي وویل
Palestinians must recognize
Palestinians باید د اسرایلیانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی او اسرایلیان باید دا ومني چې سولې ته رسیدو په لاره کې د مشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای توان لري او همدارس له اسرایلو سره په څنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي.
بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن اردن ته ورځي چې د نوموړي د سیمه ایز ادارې اخیری هیواد دی. تمه کیږي چې اوباما او شاه عبدالله به په اردن باندې د شام د شخړې په سراتو غږیږي چې په اردن کې دا وخت شام تقریبا درې نیمو لکو مهاجرو په ناقص دی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی وایي کچري د يهودي ریاست لخوا تر برید لاندې راشي نو هیواد به د تل اویو او هایفا اسرایلي ښارونه تباه کړي. خامنائی چې په ایران کې د مهمو فیصلو حتمی اختیار یې په لاس کې دی دغه خبرداری د هغه لخوا د شمال مشرقي ښار مشهد نه په ټلویزیوني وینا کې مخې ته راغلي. اسرایل په هغه صورت کې د ایران پر ضد د پوځي کاروایی کولو دړکه ورکړي کچري د دغه هیواد اټومي فعالیتونه او درولو په لړ کې سفارتي هلې ځلې ناکامه شي. غربي هیوادونه شکمن دي چې د ایران اټومي فعالیتونه د اټومي سلاتر لاس کولو په مقصد دی خو تهران له دغه تورونو انکار کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر وایي چې په شام کې روان تشدد عراق ته د منتقلېدلو ډېر امکان موجود دی. مارټین کابلر وایي چې دا به د عراق خپل سیاسي او امنیتي چیلنجونه اغیزمن کړي. کابلر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د زیارت پر ورځ ویل چې اوسطاً 8000 شامي وګړي عراق ته هر ورځ تښتي. کابلر وویل چې په عراق کې دا وخت تقریبا 1,60,000 شامي وګړي موجود دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په جلوزو کمپ کې پرونی بمی چاودنې کې د مروش میرا 15 ته رسیدلې ده. په مروشو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په پښتنو ټولنه کې داسې پیښې په خوا وي او کنه
دښمنۍ کې یا هر قسم څه داسې حالات به راجوړ شو په علاقه کې چې هغه نو دوی ته پکې ازادي و دا کلام نه شي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ټاکنې لپاره جوړه شوې پارلماني کمیټې به نن په دریم او اخري غونډه کوي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. بلخوا د سولې عالی شورا هیله منده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجې ورکړي.
یو دفتر اخلاصي دولو پر شرایط برابر شوی دی او د طالبانو د خوانه غوښتنه شوی ده چې باید دوی خپل دریځ روښانه کړي.
او روخانه مستقبل 19 پروگرام کې بعد اسواد ګلی خندانی چې د تعلیم لپاره په سیمه کې کار کوي خبري واوري.
ما پرایویټ داخلي کولې او ټیچر شوم. ما ډېر زیات شوق او مکتب استاد جوړې کما زموږ په کلی کې استاد ربل جنو راتلا یو استاد لاوي وخت.
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور نړیوال موضوعات او قامي رپورټونه هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یی. د دې خبرونه لومړی رپورت په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی بمی چاودنی د مروش میرا 15 ستاره رسیدلې ده او د خیبر پختونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړي. بلخوا تری کې طالبان پاکستان ویل چې پیخي سره هیڅ قسمه تړاو نه لري. په جلوزو کې مشت کډوال وای له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د دې پیخي روستو به ستونزې نور هم سیوا شي. د دې ترڅنګ د قدرتي آفتونو نظم اداري د پیخي پر ضد د 3 ورځو د ویر اعلان کړي. نور تفصيل د پیخورنه غلام غوسره کوي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر ایجنسۍ کډوال وژل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي او د یو غیر دولتي ادارې دیش کلنه میرمن همیرا هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته په دغه کیمپ کې ډیره کډوال د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخ دي او دوی وایي چې که یوې خواته دوی په خپله سیمه کې د بدامنۍ له وجې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په کډوال ژوند مجبور کړی شوي دي، نو بلې خواته دوی په کیمپونو کې هم د ترګرۍ د پیښو ښکار کیږي. په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته د خیبر ایجنسۍ یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل:
دومره دنیا کې یو موټر رسی و دغ ځله راسیږي، و دومره د پولیس والا، و دومره د ملیشیا والا، و دومره د آرمی والا وی لوډ وی ورناوځي دلته پوه شوې. نو دا اندازه مطلب چې لګېدل په پور دي چې کوم ازار وغلو شو، و بیا په کور دا چې مطلب چې دغ فوزات وشي باید دروازې پکې ولاږي چې پاره دروازات شاید نوځي.
زما نوم شاه جیان دی، د خیبر ایجنسۍ سره ما تعلق دی، ملک دین خل کوم سره، او دلته مونږ ته هیڅ قسم تحفظ نشته دی. مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې مونږ دلته یریږو، حالانکه دا د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دی کمزورتیا ده چې دلته مونږ پالنه نشي کولای.
د جلوزو کډوالو کیمپ د امنیت په باب لمه چې کله د یاد کیمپ د انچارج نور اکبر نه د پیښې په ځای کې پوښتنه وکړه چې د بارودو نه ډک ګاډی سرنګ کیمپ ته دننه پرېښودلی شو، نو په ځواب کې هغه وویل:
دا خو ګاډی چې دی نو دا خو د فور تم راځي ګاډی، او دغه ته خپل پرایویټ هم راولي. بهرحال زموږ د کیمپ لارې لږ ډېرې دي چې هغې باندې مونږ ډېر زیات کوشش کوو، مونږ بیریر هم لګولې په هغې باندې مونږ کوشش کوو چې ودرو، خو زیاتره آی ډی پیز هغې مونږ پکې سامان وړو یا پکې خپل خوراک وړو، نو
د خیبر ایجنسۍ ولس اندېښمن دی چې د دې پیښې وروسته به د هغې ستونزې نورې هم سیوا شي او د امنیت ټینګولو په بانه به عام ولس زورولی کیږي.
زما نوم خلیل رحمان، زه د کوم شروع بر یونټې د خیبرون صدر یم. د من نه دا ته مطالبه کوو چې یو طرف ته په خپل وطن کې په ګولو ولي چې د هغه ځنه مونږ واپس دلته راغلو، اوس په دې کیمپ کې مونږ راشفټ شولو، نو دلته خو زمونږ د تحفظ داسې یو بندوبست جوړ کړه. کنه
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، او د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله، د خیبر پښتونخوا نیګران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز، او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. خو بلې خواته د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان هم رسنیو ته ویلي دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري، او دوی هم د دې پیښې غندنه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. څنګه تاسې واورېدل، په جلوزو کیمپ کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې ده چې زیاتره پکې ماشومان او ښځې شاملې دي. په پښتنو ټولنه کې که امن وي او که جنګ، نو ماشومانو او په ښځو په عمومي توګه نه بریدونه کېږي او نه هم دوی په نښه کېږي. په ټوله نړۍ کې هم د جنګ او د امن د دورې په وخت څه روایتونه وي، څه اقدار وي، نو د دې روایتو او د اقدارو په اړه زموږ همکار مجید بابر یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د 1300 کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان کې وسلوالو په یک طرفه توګه دغه استثناء ختمه کړې او هیڅوک هم په امان نه دی پاتې. په پېښور کې مې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د صوبایي مشر شیر محمد خان نه وپوښتل چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې بنیادي وجه څه ده. نو موړې وای
د پریشانی او د فکر خبره په دې وطن کې نه ده چې د هر جنگ او د هر تضاد او د هر مناقشې یو اصول وي، هغه کې څه خلک مطلب چې ټارګیټ وي او څه خلک مطلب چې هغه حملاور وي، دا دواړه فرق پکار دی چې یو بل ته معلوم وي. او بیا دا هم پکار دی چې د دې وجه او نزا هغه یعنی صورت چې دا په څه جګړه ده. نو زمونږ د بد مرغه د یو داسې عجیبه دوران سره مخامخ یو چېرې دا مونږ ماشومان ټارګیټ کوو، مونږ مطلب چې ډاکټرانو دی ټارګیټ کوو، مونږ وکیلانو دی ټارګیټ کوو، مونږ ججانو دی ټارګیټ کوو، مونږ مهاجرو دی ټارګیټ کوو.
په قبایلي سیمو کې هم د جنگ او د هر یوې تنازعې او دښمنۍ خپل 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 اصول وو، خو په دې ورستو کې د راپورونو له مخه په دغو سیمو کې یو شمیر ښځې، ماشومان او سپینګیری د رواني ناامنۍ ښکار شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر عبدالرحیم کوکی خیل وایي چې په قبایلو کې کچرې چا د خپل د سر د دښمن په ښځو او یا ماشومانو تیری وکړ، نو دا به هغه قبیلې لپاره د پیغور خبره وه.
که دشمنی به وا یا نور څه مسئلې به وي، نو زنانه و ته به چا څه نه وي، ماشوم هم په کې ازاد و، زنانه هم ازاد و، هغې به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلي، پټي ته به راتلي، غره ته به تللي، اسپتال ته به تللي، نو په دې باندې به د چا تعرض نه و. په دشمنی کې یا هر قسم چې داسې حالات به راجوړ شو په علاقه کې چې هغه به ټینشن و، ډزې به وي، هغه به دشمنی وي، نو دوی ته په کې ازادي وه. دا کله هم نه دي شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
دا چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې وجه څه ده او هغه څوک دي چې دغه سرغړونې کوي؟ په پېښور کې مې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین مخې ته دغه پوښتنه کېښوده. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
چې د پښتنو کوم ځمکې سره تړلې کلچرو یا د هغې اقدارو یا د هغې رسومو یا د هغې لید لار وه، ورلډ ویو وه، نو هغه ورلډ ویو ډېر په منظم طریقې سره د ایجوکیشن سیستم په ذریعه، تعلیمی نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه، د مدرسو په ذریعه، د سیاسي مذهبي ګوندونو په ذریعه او د یو داسې سلفي جهادي نړیوال نیټورک په ذریعه د پښتنو خاورې نه د هغې کلتور، د هغې لیدلار، د هغې مفکوره، د هغې روایت وتړلې شو، ختم کړې شو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکی شیر محمد خان وایي چې د روانې ناامنۍ او د پښتنو په ځمکه د اوږد جنګ دا معنی نه ده چې امن به چرې هم نه راځي. د هغه په وینا د هرې مبارزې یو مفکورې، یو فطري ژوند وي او هغه مرګ هم لري. د ده په خبره که څه هم د جنگ د مفکورې د مرګ نیټه نه ده معلومه، خو امن ته د پښتنو او افغانانو د ډېرې لیوالتیا له وجې یو ورځ به د غوسیمو کې امن ضرور راځي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو چې په پښتنو ټولنه کې د جنگ او د امن په وخت کې د ښځې او د ماشومانو د وژنې په اړه. په همدې پوځ کې پاتې کیږو چې په شمالي وزیرستان کې بیګا نیمې شپې د دولتي چارواکو په وینا ډرون برید شوی چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دغه ډرون برید د وسلوالو په یو ګاډي شوی دی. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبري اړه کوي.
د چارواکو په وینا امریکایي بې پایلوټه الوتکو د نیمې شپې وروسته سرخار میرانشانه خواوشا څلوېښت کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل سیمه کې د مشکوکا وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوکا وسلوال ووژل شول او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو تر دې دمه د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه په نښه شوي ګاډي کې څلور مشکوکا وسلوال وژلې شوي دي. د سیمې خلک وایي د شپې نه ډرون جازونو د غلطه په هوا کې په زیات شمیر کې پروازونه کول. په روانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نه وړاندې برید د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د راپورونو تر مخه پر آس پابندې سپاره وسلوالو باندې شوی و چې دوه وسلوال پکې وژلې شوي ول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم لپاره نن به د پارلماني کمیټې درېما او اخري غونډه کیږي. که چېرې په دې غونډه کې د نگران وزیر اعظم ټاکنه ونه شوه، نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم اعلان کوي. لږه شېبه وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل نه وپوښتل چې پرونی غونډې کې د حکومت او د مخالف ګوند غړو ترمنځ څه خبرې تیر شو او نن به د دې غونډې څه امکان دی؟ نو هغه وایي
کما پارلیمانی ڈل جوڑا شوی دا ات ممبران دی پدے کے سلور دا حکومتی اتحاد دا شانت سلور دا مخالف ڈلے دا دی دا پارا درے ورز وقتو چی دی بدا نگران وزیر اعظم تاکنہ کوی دے کے پرون دور دے تیرے شوی اس نا لک سات رستو لسنی میں بجے بدی یو وار بیا نن چونکہ دی خیرور دا دی بیا را غنڈی گی نو دا غی دوران پرون چی کمی بیا دا دی دا غنڈ رستو خبر ترے وینو دی خودے را تسلخ کارکلا چی تر کافی حدا پوری دی ور نزدی شوی دی او اس فیصل پورے دا سے ہیس قسم اشارہ مخی ته نظر آغلی بلکہ بیا دا کم جی دا مسلم لیگ نون غڑیو آغی ویناوا چی دیلا اوسا پورے ٹک دا چی سوچ خو پا طول غڑو بس لور وانو غڑو باندے کلے دے خو یو خب یو کس ہم دا چی نیشتا چی آغا تا دی اوے چی دا دا مونگ دیر دیات خوخ شوی دے یا پا دا باندے مونگا متفق شو دا دے دا پرونے گوند رستو بیا دوانا دا نواز شریف چی کم دا مسلم لیگ نون غڑیو آغی دا نواز شریف سر خبری تر سلام مشور اکلا دا غشان چی کم حکومتی دلیو غڑیو نو حقی دا وزیر اعظم راجا اشرف سره هم خبرې اترې وکړې او کما په غونډه کې چې کومې خبرې اترې شوې یا کوم اعتراضات مو هتر راغلیو په هغه باندې خپل خپل د ګوند مشرانو هغه خبر کړل.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره د جوړ شوی پارلماني کمیټه د غونډې حالې راکول په هم دی موضوع کې پاتې کیږي. د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه یو سیړنیز ادارې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې چې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ وړاندې د دغه هیواد سیاسي نظام پیچلې ښکاري. امریکا امنیتي اقتصادي او سفارتي اندېښنو ته په کتو سره خپله دلچسپي برقراره ساتلې ده. احمد شاه اعظمی د دې مقالې مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه څېړنیز اداره لیکي په تیرې ولسیزه کې امریکا له پاکستان سره د نږدې همکاري، بې باوریتوب او آن نږدې د اړیکو د پریکولو تر تجربو تیر سو. په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې امریکا خپل پاملرنه د ترهګری پر ګواښ او هغو ځایي اورپوک ته پر غبرګون مرکزه کړې ده چې امریکا د پاکستان گاونډیان او پاکستانی ولس ګواښي. که څه هم امریکا په افغانستان کې په پوځي برخه کې نوې پانګه چونه کوي، خو پاکستان به هم د امریکا د سیاستوالو لخوا د ترهګری په ضد د مبارزې د برخې سربیره یو مهمه اندېښنه وي. مقاله کې راغلي پاکستان یو اټمي وسله لرونکی هیواد دی او شاوخوا 19 کروڑ آبادی لري چې په درو کې دوه برخې تر دیرشو کلونو د کم عمر دي. د دې هیواد د سیاسي راتلونکي لپاره ضروری ده چې د هیواد په داخلي سیاسي پروسه او د دې د امکاني بدلون په اړه ځان پوه کړل شي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي نظام د واک پر سر سیالي یوازې د هیواد د منتخب حکومت یا سیاسي مشرانو ترمنځ نه ده، بلکې د چیف جسټس افتخار محمد چودري تر مشرۍ لاندې عدلیه هم را مختصوي چې د هیواد د بیلابیلو ادارو کنټرول په لاس کې واخلي او ځان خپلواک ثابت کړي. دا ډول پاکستاني رسنیو هم خپل رول پراخ کړی دی. مقاله زیاتوي د دې سربیره د پاکستان طاقتور پوځ د هیواد د زیاترو امنیتي او اقتصادي اساسو د کنټرول په واچه اوس هم تر ټولو زیات طاقتور ګڼل کیږي. خو د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوځ هم اړیستل سو چې له ولسی، عدالتي او بهرنیو مشرانو سره متوازن اړیکې وساتي او آن عدالت ته وروبلل سو. مقاله پر مخ لیکي د پاکستان پیپلز پارټي په مشرۍ کې ائتلافي حکومت د پارلماني مودې د پوره کېدو اعلان کړی دی او اوس په نگران حکومت ټاکل کیږي څو د روان کال د مې پر 18 نیټه انتخابات ترسره کړي. مقاله په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ وړاندې د دغه هیواد سیاسي نظام پیچلې ښکاري، امریکا بیا هم امنیتي، اقتصادي او سفارتي اندېښنو ته په کتو سره خپل دلچسپي برقراره ساتلې ده.
اما چا زمي او چې تاسو ته د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه یو سړنيز ادارې د پاکستان د انتخاباتو په اړه د مقالې مهمه برخه وړاندې کولی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف هم د ټاکنو کې برخه اخستو لپاره د مارچ په 26 نیټه پاکستان ته سنېږي. خو مشرف په جنرال پرویز مشرف باندې د کال 1999 د بغاوت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د بلوچ ملت پاله مشر اکبر بوختی د وژنو تورونه دي، خو مشرف د هر څه ردوي. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې د مشرف د پاکستان پر ستنېدو یو رپورټ برابر کړی چې ساسې پام ورته راګرځوم.
ایکسپریس ٹریبیون وسپانی د سرچینو په حواله لیکلی چې د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف هیواد ته د ستنېدو په لاره کې اخري خند هم ختم شوی او داسې ګمان کیږي چې نړیوال پولیس یا انټرپول به هغه گرفتار نکړي. وسپانی د سرچینو په حواله زیاتوي چې انټرپول د پاکستان لخوا د جنرال مشرف د نیولو ریډ وارنټ هم رد کړی دی. بلخوا د مشال راډیو د خبر مرکزی سانګې لیکلی چې جنرال مشرف به د 4 کالو خود ساخته جلاوطنی روستو بیرته پاکستان ته لاړ شي. مشرف غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مشرف سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ هم د دې خبرې تصدیق کړي چې مشرف به د مئی په 11 نیټې ټول ټاکنو لپاره کمپاین کوي. خو د جنرال مشرف ستنیدل له خطرو ډک دی. مشرف په پاکستان کې له ډېرو مقدمو سره مخ دی. تر ټولو جدي د بغاوت مقدمه ده چې په 1979 کې کوتتا وکړه او سیاسي حکومت یې ړنګ کړو. بل تور پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ته په ستنېدو ناکافي امنیت و چې په نتیجه کې بټو په 2008 کال کې وژل شو. په مشرف بل یو تور د یو بلوچ ملت پاله مشر اکبر بوکتی وژنه هم ده. د جنوبي ایشیا د چارو لپاره سیډنیز ادارې یو کارپو مایکل کوګلمن د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې مشرف د خپل واکمنۍ اوږدولو لپاره میډیا او عدلیه تر فشار لاندې راوستې وه او بیا بیا یې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. کوګلمن وای کدی شي مشرف غواړي چې په خوانی داغونه صفا کړي او خپل ځان د مسیحا په شان وخای چې هیواد د مشکل حالاتونه روباسي. افغان ولسمشر احمد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ همکار احمد زمیر په رپورټ کې.
جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا طالبانو ته د ورور په ویلو سره هغوی ته د سولې وړاندیز کړی دی. جمهور رئیس په خپل راډیو وینا کې چې د نوروز په مناسبت کړی ده په دې اړه ویلي
بر طالبا او تعداد طالبای
دی وای په هغو طالبانو چې افغانان دي مسلمانان دي د خاورې دي او ځانونه د خاورې بولي بیا هم د ورور په نوم ورته وینا کوم چې ورور دا بهرنی ټوپک چې د بهرنیانو د ګټې لپاره ده له خپلې اوږې را کوز کړه. بیا خپل ګران خاورې او ګران کور ته راشه او له خپل هیوادوال سره لاس یو کړه او د دې خاورې د پرمختګ لپاره او د اسلام او افغانیت د پیاوړي کېدو لپاره له دې خاورې سره یو ځای شه. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې همداراز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. نوموړي له هغوی څخه غوښتي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې پر افغان عسکر پولیس او د ملي امنیت پر کارکوونکي حمله د افغانستان پر پیاوړتیا حمله بللې ده. نوموړی په داس حال کې دغه څرګندونه کوي چې افغان چارواکي وایي تیر لمریز کال د افغانستان د ملي اردو په تلفاتو کې شاوخوا 40% او د پولیسو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په دې کال کې د ملي اردو 1202 سرتیري او 1300 پولیسو وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي سږ کال به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبري پر غاړه اخلي. ډنفورد په خپل پیغام کې د یو سوکاله خوندي او سوله ییز افغانستان هیله ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار کړی. کننګ هم ویلي چې امریکا به راتلونکي کلونه له افغانستان سره ووسی. د نوموړي په پیغام کې راغلی چې په نوي کال کې به امریکا د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره خپلې هڅې دوه برابره کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د اروپا د پلاوي مشر یوګاداس یوشاکاس هم د نوروز په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي او د یو سوکاله افغانستان هیله کړې ده.
زبیر احمد زبیر ژمنو چې د کابل نه د افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې مناسبت پیغام پاړي تاسو ته رپورت وړاندې کولو. هم د غراز د افغانستان د سولې عالی شورا هم هیله مند ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجې ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس له مشال اډو سره په یو مرکه کې ویل چې د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړي چې په نتیجه کې به وسلوال مخالفین د پخلاینی له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. محمد معصوم ستانکزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1992 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو د خواند غوښتنه شوي ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي او دوهمه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونی کې ځین راپورونه خبره شول چې د افغان حکومت د اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیشن سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیشن د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دی ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیشن ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مسرب مخالفین چې موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یوه برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره د مشورتي جرګې لخوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي پکې چې په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیشن سره سلام مشورې وسی او له ټولو افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانکزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
احمد تکالو چې تاسو رپورت وړاندې کولو وخت د سحر لسنی بجې شېبي دي. د مليحه امیرزاده نبا د خبرونو لنډیز وورو.
در اخر په جلوزو کډوالو کمپ کې په پرونی به میچاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په وژل شو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د دل پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټه دریمه غونډه کیږي. د یادې کمیټه وروسته دوه غونډې اتیره ورن مورز به لس نتیجې پای ته رسیدلې. کچر نن هم غونډه ناکامه شوه، د پاکستان الیکشن کمیشن به دغه فیصله کوي. د شمالي وزیرستان په تحصیل د تخیل کې په امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د وژل شو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تیل لرونکو ټانکرو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور کسان پکې ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ په بیت المقدس کې اسرائیلي زده کوونکو ته په وینا کې پر اسرائیلیانو غږ کړی چې دا خبره ومني چې د یهودي میشت ریاست امن او دوامداره امنیت لپاره به سمجوته ضروری وی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما مدن اردن ته ورسی چې د نوموړي د سیمه ایزې دورې اخیری هوا دی. تمه کیږي چې اوباما او شاه عبدالله به په اردن باندې د شام د شخړې پس راته وغږیږي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنهای وایي کچري د یهودي ریاست لخوا تر برید لاندې راشي نو هیواد به د تل اویف او حیفا اسرائیلي ښارونه تباه کړي. دغه دړکه د نوموړي لخوا په یو ټلویزیوني وینا کې مخې ته راغلي. او په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر مارټین کابلر وایي په شام کې روان تشدد عراق ته د منتقلېدو ډېر امکان موجود. کابلر د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته د زیارت پر ورځ ویل چې اوسطاً 8000 شامي وګړي عراق ته هر ورځ تښتي.
ملیحه امیرزاده با چې د تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس وخت شبه دی. د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداري ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال سراج زهیر دغه اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړي.
مشرک ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د ټول ټاکنو په سمرې لاسلیک شوی دی چې تر مخه به په ولسم مې ټول ملک کې ټول ټاکنې کیږي. خو د دې باقاعده اعلان به سورزو کې ولسمشر قام ته په خطاب کې وکړي. ادارې وایي چې د دغه خطاب وروسته به الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شیډیول جاری کوي او تر اوسه چې کم شیډیول مخې ته راغلی دی د هغې تر مخه به امیدواران خپل کاغذونه د 15 مارچ نه جمع کول شروع کړي، کوم چې به تر شپږو ورځو جاری وي. دغه رنګ به امیدوار ته د خپل مهم د پاره یو شروزو او د کاغذونو کره کتنې د پاره ورزي ورکولې شي. ادارې وایي چې ورزو کې د کره کتنې کار سرته رسیدل ډیر ګران دي او د پارلیمان لخوا د یوې میاشتې د وخت نه ورکول د دوی بدنیتی ښایي، او دې سره به الیکشن کمیشن نشي کولی چې په هر جوړ پاک او صفا خلک پارلیمان ته راولي. خو بیا هم که ولس خپله ذمهواري وپیژندې نو کیدای شي زیاتره ښه خلک ایوان ته ورسي چې په صحیح معنو کې د دوی کردار د څه قسم عیب نه پاک وي. د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې که د کال 2008 نه اوسه پورې یو حکومت په لومړي ځل د خپلې جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه، نو بل پلو ټول ملک د ټولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو، او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پوخ جمهوري سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. اداریه وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ملک په ټولو صوبو او مرکز کې هم د خیبر پښتونخوا تقلید وکړی شي. دا خبره ډېره واضحه ده چې انتخابات یو ملک دپاره انتهایی زیات اهمیت په دې وجه لري چې د دې په ذریعه د راتلونکو 15 کال دپاره د ولس نمایندګان غوره کیږي، د کوم په لاسونو کې چې د ملک او ولس د ټولو چارو چلولو او د دوی د مستقبل واک اختیار ورکول کیږي. ځکه نو په هر صورت کې صفا او آزادانه انتخابات یقیني کول تر هر څه زیات ضروري دي. اداري وړاندې کې چې د وخت اهم غوښتنه ده، او دل کې د الیکشن کمیشن او سره د نگران حکومت په سر درې ذمہواري راځي، او که په نگران حکومت کې غوره اعلی وزیران، وزیر اعظم او د کابینې نور اهم وزیران او چارواکي موجود وي، نو بیا دا هیله ورسره تړل کېدای شي چې خپل ذمہواري به په ښه شان ترسره کړي. اداري اخري کې لیکي چې د لړکی د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز د اعلی او ګڼ اړخیز شخصیت او د هغه د پوهې دپاره د نوموړي یاد خدمات او تجربه کافی ده، او هیله ده چې نوموړی نگران وزیر اعلی به خپله کابینه کې مخلص او اهل کسان شامل کړي، او دغه رنګ په نورو صوبو کې هم باید د خیبر پښتونخوا تقلید وکړی شي، او تمه ده چې جوړه کړی شوې پارلیماني کمیټې به هم خپله فیصله وکړی شي او یو مناسب او غیر جانبدار وزیر اعظم به وټاکي چې دا رنګ دا مسله په ښه شان ترسره شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوال طالبانو په اړه یو رپورت کې لیکي د کلونو راهیسې داسې اندېښنې څرګندېدلې چې دې ښار کې طالبان ځان مضبوطوي، او داسې ثبوتونه شته چې دلته طالبانو یو لوی قوت ترلاسه کړی دی. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د چین یو لوی کمپنۍ به ډېر ژر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به د دې هیواد اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو په اړه یو رپورت کې لیکي د کراچۍ په بعضو سیمو کې د طالبانو د ځنی ګرځنده عدالتونو خبرې کیږي، خو ښکاري داسې چې دا به تر دې محدود پاتې نشي او لا د وړاندې نه د دې ښار په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. د رپورت تر مخه طالبان زیاتره هغه سیمو کې اثر رسوخ پیدا کوي چیرته چې غریبانان خلک اوسیږي او د صحت او تعلیم سهولتونه پکې ډیر کم وي. ویل کیږي چې دغه سیمو کې دوی خپل عدالتونه لګوي او اوس د هغې په رڼا کې د سزاګانو ورکولو سلسله هم روانه شوې ده. رپورت زیاتوي که څه هم کراچۍ کې د طالبانو په دې ارضي عدالتونو کې د زیاتره وړو وړو مسلو فیصلې کیږي، خو ځایي خلک وایي لوی مسلې د هیواد په قبایلي سیمه کې د طالبانو مشران هواروي. رپورت د شپږیش کلن طالب کمانډر محمد عثمان دخلی لیکي هغه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه د بشکېدلو لپاره کراچۍ ته راغلی و، او دا راز اولنی تن دی چې د سوات طالبانو ته یې د ښار کې محفوظ ځایونه ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال خپل یو مقاله کې د افغانستان د معدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی د خپل لیکي د چین یو لوی کمپنی با ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به یې په راروان لسیزه کې د دې هیواد اقتصاد ډیر وده وکړي. وحید الله شهرانی د تیر چهارشنبه په ورځ وال سټریټ ژورنال ته ویلي د 2023 کال پورې به خام تیل او نور معدنیات د افغانستان د مجبوعي پیداوار 50% برخې ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ځمکنۍ سروې ادارې ورته ویلي په افغانستان کې تقریبا د $1 trillion معدني وسایل موجود دي. وحید الله شهرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې هیواد د معدنیاتو وزیر دی. مقاله په اخر کې د وحید الله شهرانی په حواله لیکي د چین دغه کمپنی یعنی چاینا نېشنل پېټرولیم کارپوریشن بعد روان کال تر اخره د هیواد په شمالي برخه کې د تیلو د کویانو نه د ورځې خواوشا 25 زره بیرل خام تیل وباسي او دا پیداوار به د 2014 کال تر اخره 30000 بیرل ته ورسیږي چې د صفایي لپاره به د افغانستان په شمال کې پروتو غونډي هیوادونو ته لیږل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې امریکا به ملاتړ ته دوام ورکړي. اوباما د چهارشنبه په ورځ د یوې درې ورځنی سفر په مخه اسرائیل ته ورسید او ټاکل شوی چې نن خپل سفر پای ته ورسوي. دا دومره ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیل وغوښتل څو دا خبرو مانی چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. خغلی اوباما چې 13 ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سولې ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینی لار هم ده، او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما هم دراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینی لار ده چې زغم ولري او د یو دیموکرات يهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت پر رسمیت پیژني. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې يهودي مشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د استوګن ځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپل اراده او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israeli
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی، او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته رسیدو په لاره کې د مشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري، او همدارس له اسرائیل سره پڅنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیعه وسلوالو ډله حزب الله پر اسرائیلو د بریدونو لوجه د تروریستي ډلې په توګه پر رسمیت پیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماټیک حل لارې پلوي دی، خو خبرداري ورکړ چې ایران ته زغم بلایته نه هی نوي. ولسمشر اوباما د خپل خبرو په یو برخه کې په ایبری ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرائیلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نخټي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل پخو لاندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ، تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه یی.
اتم لو لاواد.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل درې ورځنی سفر په لومړی ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي.
احمد تکلو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل د سفر په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو څو شوه دي. د 19 پروګرام روښانه مستقبل د سواد سیمه چې اول تر هغه او بیا سیلابونو ډیره ځپلي یو شمیر سیدونکو د خپل سیمو د پرمختګ لپاره پاسېدلی او هڅې کوي چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره د تعلیم او صحت په لټه کې همکاري وکړي. په دې کې د یو تنظیم چې د خزو او د خیر خیګړې او پرمختګ لپاره کار کوي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دې تنظیم مشر ګولي خندانی نه علاوه د ځای چارواکو او سیاسي مشرانو خبرې اوریدل شي. د خبرونه زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره برابر کړی، راځي چې دې ته وښو.
پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه ښه مدد هغه وي چې د خپل ځان سره یې په خپله وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نورو خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړې ده. د خپلو ذمواریو احساس یې کړی دی، پاسېدلی دی او د خپل پرمختګ د لارې خنډونه یې په خپله لرې کړي دي. د نیکه مرغه پښتون ولس هم د ډیرو ستونزو باوجود بیدار شوی او دا اراده یې کړې چې خپلې ستونزې به په خپله هواروي. دې کې د قبایلي سیمو او سوات یو شمېر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره هلې ځلې کوي. سوات سیمه چې اول ترهګرۍ او بیا خونړي سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزۍ په څیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلې خندانې په شان مېرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
زه د سیل اخفات مټه د سیل سره تعلق لرم، په هغه کې اول کې شان کې دې شي، پر زه لا غته کې د پیدا شوی لوی شوی او بیا وا د شی مال تکیه ما اول هغه نه وړاندې چې کم تعلیم ما حاصل کړل، نو هم په دې خپل کلی کې پرمې سکول هغه کې مې پینځم پور څه بخو د دې نه پس څنګه چې ما میډل پاس کو اتم بیا هاي سکول د الکانو هغه کې مې لسم پاس نه لاغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې به استاد جوړېږم زموږ په کلي کې استاد ربل ځای نه به راتله، یو استاد وو هغې وخت کې، نو ما به وی چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړم. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سرویس چې کوم ما ګورمنټ کړلې لاغې تنخواه ما نه ده اخېستې، خو بس یو جذبه وه لاغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي،
بلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیات تر په کورونو کې ناستې او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سره روزګار هغو نشي کولی چې ځان سره روزګار صحیح زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه وخت به د کور نه وته، نو هغه به یې په کوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وتی نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو سکولونه چې وو هغه ترګیف شو، ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په حق لا ګولي خاندانې وویل،
په اصل کې د ښځو وه هغې درې لونه وې، یو زوی وو د غېږې دوه میاشتې زوی په غېږ کې پاتې شوی وو، او خاوند یې اچانک مړ شو، هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره جړا به یې کوله، او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې راتلې، نو د هغې په وجې باندې زه ولېږې ما یو دستکاري سینټر کولاو کړو، او هغه سینټر کښې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راتول، هغو به مې په وخت کښې 100 روپۍ پیس اخېستو، او دغې کونډو اطمینان نه به ما پیس نه اخېستو، دوی ته به ما بالکل پری کار کوو. دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کښې زما کور اسه تاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو.
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي. ګلی خاندانه وایي، د ښځو د خیر ښېګڼې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وې.
کوم کار چې ما شروع کړی وو زموږ په شریکې کښې وو، زما خوښې ژور او دا مونږ په یو کور کښې وو، زه به سهار سکول ته تلم، ماسپښینې به زما کار و، کور نمبر به مې وو، نو په هغې کښې یو مسله دا ایس زمونږ په کور کښې راغله وي چې لکه په دې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوې، نو له هغې نه بعد زه ولګېدم، ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو، سهار به مې وړه به هغېږل، نوکر ته به مې پرېښو، ما وې د هوټل کښې به روټۍ پخې کړې، او زه به سهار کول ته لاړم، ماسپښین به راغلم، خپل لوښي دا به مې وکړو، او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځانم، یو ځای واغېستو په کرایه باندې یو کور، نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول، نو په هغې وخت کښې زما سره ډېرې زیاتې خویندې په کښې داخلې شوي، خو په هغې کښې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو د کونډو وو.
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمېر ازمیښتونو نه تېره شوه، د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي، نوموړی وایي،
هغه خلکو ته د هنر ضرورت وو، هغې ته د ګټې وټې ضرورت وو، یو ښځه کونډه شي او هغه له چاکور کښې کار کوي، نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې، په هغې نه وړه کېږي چې نه کېږي، او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړې روټۍ ورکوي، نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغو هغه جامې زده کړې، نو له هغې نه هغو دومره شوي چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو، په هغې ورځو کښې خو 100-200 روپۍ ګنډلی کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګران دي، نو چې 300 ټان به هغو جوړ کړو، نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې، هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو، نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه سي سي بي په نوم باندې، د زنانو سي سي بي رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې، نو بیا په هغې باندې به کار کوو،
او هغه لپاره به موږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مسره ټوله ول په دې طریقه مخکې تللی.
ګولی خاندانوای په داسې حال کې چې په سواد کې بدامنی شروع شو، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپل حال ځلې جاری ساتل لا نور ګران شو.
په بدامنی کې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بدحال وو. ما ته به خلکو کوي وي دې مسلمان شي کلمه ووایا او ښځو ته هنر مه ورکوه، ښځې ته کور دي دغه په کور کښې ناست دي. ډېرې زیاتې مسئلې ما ته راغلې. زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چو، نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو، نو هغې کښې هم زه راودم چې مخکې به ما وسېزئ وروسته به اسکول سېزئ. نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټرې ولګېدې، له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته، او بیا چې کله حالات ټیټ شي نو بیا واپس راغلو. 26 جولای 2009 کښې زه د منګورۍ نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتر لار ما پیادل ووهل او زه خپل کلي ته راغلم. ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو، نه زما له ژوند له ټول نه غټه خوشحالي وه چې له هغې یوه مرچ وه ډیمیج شوې وه او نور روغ وو، ځکه زمونږ داسې تم هم نه وه چې زمونږ اسکول یا زمونږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندي پاتې شوي.
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي، د دې سیمې ښځو لپاره نوموړی دا پیغام لري.
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي، خو په اسکولونو کښې کومې استادانې دي، په کور کښې کومې میاندې دي، چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي. نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي، مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوي خلک، دا نه چې تاسو انتقام واخلئ. نو چې کله زمونږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي، خور راولي او یوه ترور راولي، نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي. خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي، په خپل روزګار شي او دو وزګارې نه یې ناستې، ځان خپلې پیسې ته یې فکر وي، خپلې ګټې ته یې فکر وي او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کښې سوچ کوي، نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه. مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ دې خلکو ته ایجوکیشن کمی دی، دو ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نهشته، غربت سیوا دی. نو ظاهره ده چې یو سړي ته را د یو ټیم ډوډۍ نه وي، نه به غلا هم کوي، هغه به هر څه کوي، له دغې وجې نه به کوي.
ګولی خاندانه د سواد د مټې تحصیل سره تعلق ساتي، د تعلیم د پرمختګ او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي. وایي شپه چې هر څومره اوږده وي اخر سبا کېږي، او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپلې کورنۍ او قام د روښانه سباوونو لپاره خپلې ذمهوارۍ په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د ښځو د لاسته راوړنو په حق لا خبرې کوو. ګولی خاندانه د سوات سیمې یوه زړوره مېرمنه ده، او په ډېرو سختو حالاتو کې یې هم د ښځو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې. د هر څه ته په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د ښځو د خیر ښېګڼې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګولی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي، پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سوات سیمه کې د خپل کار په اړه وایي.
دی روایت ډېر دغه دي سخت دي، کنزرویټ دي، ریجیکټ د خلک دي، خو مونږ چې کله ساینس سنټر دلته اسټبلش کړی دی، نو هغوی کښې مونږ د دوی روایات مخې ته کېښودلي، هغې بکې سره مونږ داسې کوم دی اسټبلش کړی دی. نو دوی ته به تګ راتګ کښې لکه دې دپاره چې دوی لرې نه وي، مونږ ته دوی په خپلو لوکل ایریا کښې ورلجو کړی دی چې دوی ته په تګ راتګ کښې مسله نه وي. دوی لکه سیم کې چې کونیره مونږ هلته نه ځو، یا مثال کې یره محسوس کړي، ځکه چې ما سره دلته کښې ټول لکه ماسټر ټرینر چې کوم دي زنانه دي، او په قاعده په پرده سیسټم جوړ کړی دوی دپاره، او دوی دې سره چې کوم نږدې دی، د دې په وجه الحمدلله دوی ته داسې سماتي نشته دی.
نوموړي د خپلې ادارې د کارکردګۍ په حقله وویل.
الحمدلله کار زمونږ ډېر ښه زبردست روان دی، ځکه چې کوم زما ټارګېټ و 62 ټرین زما ته چې کوم د حاصلولو، هغه ما الحمدلله حاصل کړو. د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره، ځکه چې دلته زنانه سره مونږ خبرې نه شو کولی خپل نارینه، نو دې په وجه دې دپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمیل هایر کړی دی کوالیفای، چې بھئی تاسو لاړ شئ او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګرځي، چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړی، بیا هغې دپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړی وو، په هغې بیس باندې دوی ما ته ډیټا کولیکټ کړه، او هغې کښې بیا خپل ما انالیسس چې کوم وکړو، نو هغې کښې ما کوم مستحق لکه مثال کښې یتیمان کونډې چې وي، نو ما ټول دا چې کوم زما پروپوزل کښې کوم کرایټیریا وه یو ایس آی ډی او د جی ای ډی، نو هغې په سم دی چې ځان ته کېښود، هغې مطابق سره ما فارم ډیولپ کړو، او دا ټول خلک چې کوم دي، هغې کښې چې کوم ما مستحق خلکو سره بیا پکې سلیکټ کړو.
سجاد علی شاه وای دوی سره د لړکې د ځای مرستندویا ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فنڈ لاندې پروګرام یعنی سمال گرانٹ امبیسیڈر فنڈ پروګرام مالی مرسته کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نمو پختلی د خپل کار په لړکې دوی سه مشکلات لري.
دلته مشکلات ډېر دي. اکثر ښځو ته د کور کې نارینه چې کمرونه یې داران سي نو خاوندان اول اجازت نه ورکوي. نو زه په خپله دې لپاره ګرځم کور په کور او ښځو ته او د هغو نارینه ته دا خبره کوم چې دوی اجازت ورکړي دا ایسته کې ستاسو فایده ده. په دې کې مثلا کمیټۍ ښځې مونږ ته استېده مونږ سره یو ځای امن ټول یو ځای ګرځو خپل خطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اول
هغه خو قاریږي په کزینې ډېر خو بیا مونږه خپل کوشش جاري ساتو خپل کې سټیټس کسان نشي دال قاریږي خو بیا ځوان د کمیټې خلکو ته خبرو کې مونږه د خپل خبرو کې او میډم ګوري خندان او د خپل خبرو کې اند هغه په سر باندې وس هغه خپل زنانه را لېږي سنټر ته.
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایاتو او دین نه خلاف کوم کار دی ځکه یې دوی په خپلو سیمو کې نه خوښوي. دا تاثر څنګه ختمې دی شي حفصه بیبی وای
یره په دې ختمې دی چې دا خلک ان جی او ډېر غلطه ګڼي نو موږ په خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نو دا کسان مې بیا موږ چې ګوري وي چې پلانکي خدای دا خطرې خدای لوري ته کې دا اسه هیڅ لګي د والو خپل زنانه را وباسي دي تا که اوس میټم ګل خلنن سره مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه یو خلک لا ته بیا نه له خلته مشوره راکړي هر کس مخیا زمون ساتي نو د اخر کې هغه ته ګوري نه خپل نو اوس علي دي دلته.
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو اسواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې ځنې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد ملت او دین خلاف حل ځلې کوي. هر ځله کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پښتلي حکومت د لړکې سکه دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبره بالکل صحیح وکړه چې پوخه لکه کله چې د سواد کې حالات خراب وو او د سواد کې لکه طالب ایجوکیشن هغه څنګه شروع شو نو دا غوښنه مخ کې د خلکو باندې ان جی اوز خلاف لکه یو پروپاګاندا کوله چې دا ان جی او چې دا ایجنټا دي د بار ملکونو اداري دا د دې د خبره دار چې داسې ادارې نشته لکه مونږ په کوم ادارې چې د لیکر دی او خپل کڅو کې هغه د ګورمن له لور کو پرمیشن دی او بیا موږ نو لکه زموږ او سره کوارډینیشن کو چې رکه صحیح کار نه کوي یا غلط کار کوي یا څه مشورې دغه لپاره غلط په سیستم دا کوي نو راغې تدارک کوم کو هغه بیا موږ دغه لکه په باندې کو چې راځي لکه کار مو کوي.
نو موله وای حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري نو ځکه دوی د با اعتماد ان جی اوګانو سره همکاري کوي.
زموږ ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف ان جی او سره رجستر دی او د تنظیمونو رجستر دی نو هغه ته موږ اویرنس ورکړی هغه ځکه بیا په مختلف پروژینو کې د ان جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي. زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ چې د ان جی او سره په ترکه باندې ولاړ دی او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغه په ذریعہ باندې مطلب چې هغه په سواد کې د څه کارونه کوي نو ان جی اوز زیات کار کوي ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دوه نه دي عموږه د ان جی اوس ذریعہ باندې د مختلفو ځایونو کې په دې خلکو د خبرې تارونه کوو.
حمید خان په سواد کې د خیر خیګړې د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ مشر دی. وایي دوی د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي. هلته مسرت احمد زیب چې سواد کې په لویه پیمانه د ښځو د خیر خیګړې کارونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو چارو هم نظر لري، وایي د ګلی خاندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړی زیاتوي،
زما په نیز باندې زه ډېره عقل والا نه یم، خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدم، د دې میاندوله د روزۍ ذریعې پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپلې وکړي، سکول ته ولېږي، په ګېډې مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کېږي، یو کس دهشتګرد نه حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد، خو حالات کې نو حالات خو زما او ستا د بل او د بل د لاسه دی چې د چا لګم برکت او ډوډۍ او دوه کسو مړولی شي، خو راپورته شي که نه ظالمانو رامخکې شي که نه، دا ملک خو زمونږ دی، دا خو پردی ملک نه دی، اته کمه پورې به خواست کوو، د کمه پورې به امدادونه غواړو، خو په خپل حده پورې چې څونه د وس وسایل کېږي رامخکې شي.
مسارت احمد زیب وای د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د زمواریده چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار وکړي، او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي، بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپو ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نوموړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.